السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې بل خبرونه ورسته د ځوان فکر پروګرام خبر شي چې له افغانستانه د ځوانو تحصیل کړو ځوانانو د وټل په مسله به کې بحث کې یو تر هغه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه د مهم خبرونو سره ټکیم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دوحا کې له طالب مرکچیانو سره کتلی دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړي چې په کندوز او لوګر کې په طالبانو باندې هوایي بریدونه کړي او لسګونه وسلوالي وروژلې دي او یوه روسي الوتکه نن له 28 سورلیو سره ورکه شوې. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دوحا کې له طالب مرکچیانو سره کتلی دي. یو نامه پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی په پرونی کتنه کې د سولې له بهیره د ملګرو ملتونو پر ملاتړ خبرې شوې دي. یو نامه وړاندې لیکلی د سولې خبرې باید رښتینې وي او د جګړې د پای ته رسولو او هیلو ته د افغانانو د رسیدو لپاره باید لومړیتوب ورکړل شي. د سولې بین الافغاني خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې په دوحا کې پیل شوې خو له څو ځل مخامخ کتنو او د اجنډا له جوړولو پرته پکې بل کوم پرمختګ ونه شو. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو باندې ټینګار وکړ چې د خبرونو د خپرولو په وخت له دقت کار واخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د خکېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړي چې څو نور وزیران او د رسنیو مشران هم پکې ناست وو.
ازادي د بیان له تعرض نه مسؤونه ده. د فرد حقوق په ټولنه کې هم له تعرض نه مسؤون دي. که یو څوک غلط خبر نشري ټولنې ته ضرر رسېږي، د افرادو حقوقو ته ضرر رسېږي، د هغوی حقوق هم مسؤون دي. او دا داسې نه ده چې تنها هغه خلک چې د دوی خبر اوري د هغو حقوق دي، دا څوک چې سوای د حقوق هم پکې ضایع کېږي.
حلیمی انتقاد وکړ چې د ده په حواله څه وخت مخکې رسنیو د طالبانو په تړاو ځینې خبرې له پوره دقت پرته خبرې کړې وې. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون استازي ضیا بومیا بیا دې غونډې ته په وینا کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې ټولې رسنۍ دې مخاطب نه ګرځوي. دا عادلانه کار نه دی او باید د سرغړونې په صورت کې هره قضیه جلا وڅېړل شي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړي چې په کندوز او لوګر کې په طالبانو باندې هوایي بریدونه کړي او لسګونه وسلوالي وروژلې دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي د کندوز ښار په څنډو کې دوه ځای د طالبانو غونډې په نښه شوي چې په نتیجه کې 6 وسلوال وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. دا برید داسې وخت شوی چې طالبانو په کندوز او شاوخوا نورو شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي. اخو په لوګر کې هم د دفاع وزارت په خبره په خوخي ولسوالۍ او مرکز پل عالم اړوند سیمه کې څو ځای په طالبانو هوایي او ځمکني بریدونه شوي. په لوګر کې د 6 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا شوي. طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي خو په جلا جلا خبر پاڼو کې ادعا کړي چې له پرون راهیسې د بادغیس صاحب کمری، د هرات غوریان او چشت شریف، د نیمروز، د لارام او د ننګرهار حصارک ولسوالۍ نیولې دي. له افغانستانه د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي تازه هڅې پیل شوې. دا خبره د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وکړه. تر دې وړاندې داسې راپورونه موجود چې د افغانستان زعفران نورو هیوادونو ته قاچاق او بیا هم د همغو هیوادونو په نوم پلورل کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي په تړاو په ناسته کې ټینګار وشو چې د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي لپاره رغنده ګامونه واخیستل شي. کرنې وزارت وایي دامګړۍ د تولیداتو پر زیاتوالي کار کول، د پروسس مرکزونو جوړول او تجهیز او د کیفیت د کنټرول لابراتوار جوړول، د بزګرانو روزنه او یو شمېر نور کارونه په دې برخه کې د کرنې وزارت اساسي کارونه دي. افغانستان په 1999 کال کې 21 میټریک ټونه زعفران تولید کړي او 6 میلیون ډالر عاید کړی دی. د کرنې وزارت وایي د افغانستان زعفرانو په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی او باید دغه ارزښت وساتل شي. یوه روسي الوتکه نن له 28 سورلیو سره ورکه شوې ده. روسي رسنیو راپور ورکړی چې دا AN-6 الوتکه د روسیې له لرې ختیځ سیمې پیتروپلوسک کامچیټسکي څخه د پلانا ښار ته روانه وه. د الوتکې اړیکه هغه وخت د هوایي کنټرول له څانګې سره پرې شوه چې غوښتلې ناسته وکړي. د تازه راپورونو له مخې الوتکه د کامچټکا هوایي چلند په شرکت پورې تړلې وه. د دغه شرکت مشر الکسی خبروف رسنۍ ته ویلي الوتکه جوړه وه. روسیا مخکې هم د الوتکو د غورځېدو یا تخنیکي ستونزو شاهده وه چې ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د همدغه کامچټکا هوایي شرکت یوه ورته AN-6 الوتکه 2012 کال هم په همدې مسیر چې نن ورکه شوې په غرونو ولګېد او لسوار لسو سوارلې لستنه وژل شوې. په بلاروس کې د ولسمشری ټاکنو یو پخوانی داوطلب ویکتار باباریکا د فساد په تور په 14 کلونو باندې محکوم شو. د ویکتار مدافع ټیم په هغه لګیدلی تورونه رد کړي او ویلي دي چې محکمې د دې لپاره ویکتار تورن کړی چې سیاسي موقف ته ضربه ورسوي. ویکتار باباریکا غوښتل تیر کال د بلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې په ولسمشری ټاکنو کې ودرېږي، خو په جون میاشت کې ونیول شو. باباریکا په بلاروس کې د روسیې د بلګاز پروم بانک مشر و. په بلاروس کې د لوکاشینکا ټول سیاسي مخالفان ځپل شوي او بند ته اچول شوي. د لوکاشینکا تر ټولو سرسخته مخالفه د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانفسکایا هم اوس په لیتوانیا کې جلاوطنۍ کې شپې سبا کوي. خلکو د 2020 کال ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او ویل چې لوکاشینکا په درغلیو ځان ولسمشر کړ. د خلکو مخالفانو د ځپلو لپاره حکومتي ځواکونو له زور زیاتي کار واخیست. هغه کار د دې لامل شو چې اروپایي ټولنه په پراخه کچه په بلاروس